او نیکی هیلی می و منی تاسو با دی هیلو رانگی ڈرامی پتی رو برخو که او ری دلی دی چه ونچا گول ده تل پسیر کلی تا سودارا وڑی وا شمستری بسکیت اخیستل خو پلاری حاجی شیرین ورطا وویل چه لمرای دی بسکیتو تاریخو گورا دی حاجی شیرین اندیخنا پرزای دا زینی هٹی وال دی خوراکی توکو دی پیر او پلور پر محال دی خوراکی توکو نیتا نگوری چه داغا چارا دی اولر رختیائی ستونزو لامل کیگی نو دی خوراکی توکو دی خستلو پر محال دی توکو نیتا خامخاو گوری زکا چه تاریخ تیری توکی پا ما شمانو که دی مسمومیات لامل کیگی راشه چه دی هیلو رانگی درامی نوی برخواو رو
یار موری خدای دی را تجوانده لرا دا دیر مودم استاد لاز خواگ خجور نو خوڑلی دا خوانده دی دنیا پا خوڑو که ونه منده دیر خوانده وک مور جانه تا صبر چه زی اکسا ویدیو هم واخلم او پا خپل استوری که نشر کن دا څومره خایسته راغلل
چې زمانه زویا دا لوبي پریک دا زر زر دی خجوري وخره ټوله ورسته او دا تلیفون
نه موره دا سیمه وایا نړۍ وز ډیر پرمختګ کړی دی تلیفون خو د ژوند یو برخه ده ته صبر چې یو کورنۍ عکس واخله زبه در نیزه شو دا ده
بس تا زویا څومره عکسونه اخلی ما څومره په مینه تا ته خجوري راوړي زر زر یې وخوره کنه
دا به دې ورته سهار چیکې راوړي وای او ښځه ودلې ده چې مخکې له مېلمنو سره شک وخوړو
خیر دی او سړیه پرېږده چې نوش جانې کې له اوږدې مسافرۍ نه راغلی دی
خیر دی پلار جانه د مور د لاس پخلي پسې خفه شوی وم ځکه پرې نه مړېږم ځه خیر دی تشویش مه کوئ ډېر نه خورمه
درودشه زویا خو لږ پام کوه چې ناروغ دی نه کې
مورې دا د خجورو قبره نه لرې که چې زړه مې ترې نه صبرېږي هسې نه چې په رښتیا ناروغ شم
ښه شر زمانه زویا اوس به اصلي خبرو ته راشم ما خو تر خپل وس او توانه درمان مصرفونه وکړل او په خارج کې مې درمان د درس او سبق وویلې اوس نو نستا ور دی چې د خپلو مصارفو لاس برابره ګټه وکړي او پیسې وګټي پیسې
پلار جانه زما خو زړه دی چې څه موده پس بیرته خارج ته لاړ شم او هلته خپله مستري وکړم او بیا راشم پیسې خو هر وخت ګټل کېږي و پلار جانه
ګوره شر زمانه زویه تر کومه پیسې ګټم او ته به څټې درس ته خارج کې وویلې نور ته بس دی ګوره زه دلته یوازې یم ته مې مټ او بزوشه سیالي او شریکي لرو باید د پیسو او شتو خواندان شو پوه شوې او که نه
د شیر زمان پلاره زوی خو مې بد خبر نه کوي پرېږده چې خپل درسونه ووایي د کلي دښمني پرې مه کوه بس ده چې ته پرې اخته یې
وښه زه ته د غلي په خپل ځای کښېنه په دې خبرو ستا سر نه خلاصېږي ولې زه خو یې څه دښمن نه یم زه په خپله ګټه او توان ډېر ښه پوهېږم پوه شوې که نه
زویه ته مه خفه کېږه ته دې خپل چای په خوند وڅکه زما او پلار دی تلم دغه حالی
لا حول ولا
خیر دی پلار جانه حوصله ښه ده دوه ورځې ژوند دی راشئ چې په ګډه په خوښۍ او خوشحالۍ تیر کړو مسافرۍ کې مې ډېرې خوږې او ترخې ولیدلې کور باید د مینې او محبت ځای وي تیر شئ له دې ترخو خبرو نه
وای زویه ته خو په رښتیا خفه شوې په دې خبرو پسې مه ګرځه زه او پلار د دې خبرو سره عادت یو ته ځان مه خفه کوه شکر دی ملک اصغر غوندې پلار زما په شان مور لرې
ایلا با ایلا چې یوه د کار خبره دې وکړه وښځې د ما زړه دې خوشحاله که خیر اوسې د شر زمان مورې
زه هر کله ښې خبرې کوم وسړیه خو په تا ښې نه لګېږي
دا بیا دې پې غور راکړه خیر د خپل زوی لپاره به څه نه درته وایم پوه شوې که نه
خیر ویسې خو د زوی لحاظ خو دې کوې خیر دی چې زما پروا نه لرې
لارمې ولې نه موښه ځې خوشي ګیلې ګزارې مه کوه که نه
پلار جانه ادې مې خوشحاله ده هسې دې ځوروي او درسره ټوکې کوي
او خوشحاله خو ډېره ده خو ټوکې موکې نه کوي ګوره که نه چل چل کې خپل زړه راباندې تشوي
زه ښه ده وسړی چې پوهېږې خو
مورې دا خبره مه کوه ښه هر وخت ښه وي تاسو دواړه د الله پاک تر ډېره راته ژوندي لري مینه مو نورم ډیر شه.
ګلالۍ، نن مې له ستنارې اندرنه یو کتاب واخیست چې د پاکۍ په اړه ډېرې خبرې پکې دي.
ښه، کومه دی ملالۍ؟ ته یې راوړه چې دواړه یې وګورو.
دا دی، دغه کتاب یادوم. ملالۍ، تې په لوړ غږ وویل څه پکې لیکلي؟
وړو، ها واخلئ، چې تازه میوه مې درته راوړې ده، په ګډه یې وخورئ.
ژوندۍ اوسې ترور جانې.
ژوندۍ اوسې ترورې،
ما ته به دې غږ کړی وای مورې، ته ولې ځان په عذاب کړ؟
خیر دی لورې، درو موشه، تازه میوه تاسو ته ډېره ګټه لري.
رښتیا وایې مور جانې، ښه ده چې پاکه دې مینځلیم ده.
شمسه، خبره شوم چې تل خیرن او بازاري شیان خورې، ډېر پام ورسره کوه.
نه ترورې، نوره مې تر توبه ایستلې ده، نور نه خورم.
آفرین، ښه کوې. ښه نو، اوس هم میوه وخورئ او مو کتاب ولولئ.
سمه ده،
سمه ده مورې.
ته صبر، دا ځان ته چلی. او دا خو د ملالۍ پلار دی. سلام علیکم، تر اوسه په بازار کې؟ هو خیرات و، مخکې مې په دې خاطر زنګ وهه چې هغه سودا دې له یاده ونه وځي. ښه ښه.
ګلالۍ، راشئ چې لومړی عکسونه وګورو. ملالۍ، پیل یې کنو؟ ښه نو، راځئ چې له اولې پاڼې یې پیل کړو.
بېخي سمه ده.
څومره ښایسته کارتونیانه پکې رسم کړي دي. وګورئ، دې عکس کې لاسونه مینځي، هلته صابون هم ایښودل شوی. مطلب څه دی ملالۍ؟ مطلب یې دا دی چې ته له خپل لاسونه په پاکو اوبو او صابونو مینځئ.
څومره ښه، د دې عکسونو له مخې هر څوک پوهیږي.
هغه دی، هغه بل عکس کې یوه ښځه غوا لوشي.
د دې عکس مقصد دا دی چې باید مخکې د غوا له لوشلو نه خپل لاسونه پاک ومینځو.
شاباسې ګلالۍ، بالکل همداسې ده.
مور مې تل هم داسې کوي، له مورجانې نه مې زده کړي.
ښه نو، ته له پخوا نه پوهېدې، هسې دې ځانغلی کړی و چالاکې. ای، دې بل عکس ته وګورئ، هغه کس کې ناراب ته روان دی. په دې خو زه پوه شوم، ما ته مې تل مور پلار وایي کله چې کنارام نه راووتې لاسونه دې ښه پرېمېزه، خو زه یې په صابون نه وینځم.
ښه نه کوې شمسا، ځکه چې صابون د لاسونو میکروبونه پاکوي. رښتیا وایي ملالۍ، پلار مې تل وایي چې پاکوالی د ایمان برخه ده.
د نن لپاره همدومره بس دی. سمه ده شمسا، دا موږ ته داسې دی لکه سبق، خو چې زده یې کړو ښه ده.
بېخي سمه ده.
هو، چې ډېر شي بیا مې هېرېږي. نو تاسو لږ صبر وکړئ چې زه درنه یو پوښتنه وکړم. ګلالۍ، په کومو وختونو کې باید لاسونه ومینځو؟
کله چې له کنارب نه راوځو باید خپل لاسونه په پاکو اوبه او صابون سره ومینځو.
آفرین ګلالۍ. شانسه، ته پکې څه وایې؟ زه خو وایم چې مخکې د ډوډۍ خوړلو او وروسته د ډوډۍ خوړلو باید لاسونه پاک ومینځو. آفرین شانسه، راځئ چې چکچکې ورته وکړو. که څوک ما په خپل زړه پرېږدي، زه یې مې زده کولی شم. ښه نو، ته څه شی غواړې؟ داسې لکه ته، اول مې کتاب ولوسته بیا دې رانه پوښتنه وکړه. لکه پلار مې راباندې پکار نه شوې او نه دې لکه خیالي وزورالم.
شمس نه فرمایشي سبق غواړي.
اوله کښ هغه اوسله کوه، خیر دی، دا تاوان دې زه درکو.
رښتیا وایي شاغه، ته خو پخوا داسې بې حوصلې نه وې، اوس در باندې څه شوي؟
ما ته م شاغه وایي شاغه، د ګلینې اوبه مې څکلي دي، مصیبت خان له غله نغلا وکړه، اوس یې نه پرېږدم.
پوهېږم شاغه، پوهېږم.
په څه شي پوهېږي؟ والله که په خاورم پوسي. خلک میلمه ته چای راوړي، ډوډۍ راوړي، تا وږي تږي دلته کینولي او کیسې دې راته شروع کړي.
نه شاغه، داسې نه ده. اشوک ډېر میلمه دوسته سړی دی، سترګې مړې دي، خو وایي تشه لاسه ته مې دښمنې، سړی کمزوری دی.
خیر، دا خبرې به دلته پرېږدو، خو همت مصیبت را نه شي خلاصېدلی.
غلی شه، ولا کې څه وکې، دومره نو باتور هم نه.
وخاندئ، ښه وخاندئ. غواړئ چې میراو ته مو په لاس ورکړم؟
نو چې ته مونږ په لاس ورکې که نه، نو ته رانه چېرته خلاصېږې؟ ورته وایو چې ټول پلان د شاغا وو.
ګل خبره دې وکړه، چې نه منی د خپل بابا پندونه، آخر به وکړي ارمانونه.
خیر نو تاسو وایئ چې زه څه وکړم؟ زما غریب زرګون به څوک راکوي؟
خیر دی، د پیسو چاره به دې مونږ وکړو، خو ګوره چې ته مونږ ته غم مه جوړوه.
رښتیا وایي، وایي لنډه غر له اوبو نه ډارېږي، همت مصیبت هم له خبرو نه ډارېږي، هغه یې کیسه کې هم نه دی.
چې داسې ده، مهرباني وکړه زرګون مې ته راکړه، زه به هېڅ هم نه وایم.
تا
ته اوس غواړې چې هم له همت نه زرګونه وهې او هم له چنار ګل نه؟
نو څه وکړم تاسو وایې؟ زه فیروز استاد ته څه ځواب ورکړم؟
وایم کور دې لغلې ډک شه، دا د فیروز استاد ستا له پیسو سره څه؟
او ساده ګانو، زه دومره پیسې له کومه کوم؟ پیسې د فیروز استاد دي، د کلي نری پیسې رانه وهلي دي. په خپله فیروز استاد راته ویل چې که همت خان پیسې در نه کړي نو میرا ته په لاس ورکړه.
څه 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 استاد فیروز هم د اوبو د غلا نه خبر شوی؟
کور دې له غلې ډک شه، ته اوس دا ووایه چې فیروز استاد له دې نه خبر دی چې موږ او تاسې له همت سره ملګرتیا کړې وه؟
نه نه، د همت مصیبت له غلا نه خبر دی، خو له موږ او تاسو نه لا خبر نه دی.
کور مو له غلې ډک شه وخلکو، لکه چې خبره لاړه ډنډوره شوه.
ای دا چې مونږ او تاسو نه خبر نه دی ښه خبره ده، اوس به مونږ او تاسو یو بل کار وکړو.
کوم کار؟
داسې به وکړو چې درې واړه به لاړ شو د استاذ فیروز څنګ ته، هغه سره به مشوره وکړو. کوم کار کې چې مشوره او سلا وي هغه به بلا وي.
بالکل، وایم زما د زړه خبره دې وکړه، بې مشورې هیڅ کار نه کوو، هسې نه چې ځان ته کوم بل جنجال جوړ کړو.
یاره تاسو خود ژوندي اوسئ، بالکل ښه خبره مو وکړه.
اے نو چې داسه ده په تاو ده کې به ساړه نه راولې، راپورته شئ چې ورشو.
بسم الله،
درځئ چې ځو.
رښتیا سنگینه زویا، دا د شیر زمان ستړي مشته تللې وې کنه؟ نه والا پلار جانه، هغه ورځې مې په بازار کې ولیده، ډېر ښه او آرام هلک دی.
رښتیا؟ هغه پلار او دا زوی؟
هغه به خپلې مور شبیبي ته تللی وي.
ترور مې ښه وایي، د ملک اصغر خان مېرمنه ډېره سنګینه او ښه ښځه ده.
وایي که نه چې د ښو به ښه یادېږي، هغه د ټولې د ښځې او زوی صفتونه کوي، د ملک اصغر به څوک څه یاد کړي. زوی هم ترې خوشحاله نه دی پلاره. څه پوه شوې ولکه سنګینه؟ بازار کې مې چې ولیده نو په خبرو خبرو کې له خپل پلار نه شکایت شروع کړ، ډېر ترې ګیله من و. خو شیر زمان بیا ښه هلک دی او ډېر ښه فکر او پلانونه لري پلاره.
یاره تر کوم ځایه پورې چې ما اورېدلي او نورو ویلي، رښتیا ښه فکرونه او پلانونه لري، خو چې عملي یې کړي.
روښانه خبره ده، تم دې لپاره یې سبق ویلی دی، باید له خپلو زده کړو نه ګټه واخلي او عملي یې کړي.
کیدای شي چې بیرته لاړ شي، ګمان کوم دا ځل ماسټري وایي.
کومه پوهنځی لوستې ده؟
د حقوق او سیاسي علومو له پانځې نه فارغه شوی دی.
حتما غواړي چې سیاست مدار شي.
ای شابسې زما لورکۍ، ته څنګه پوه شوې؟
پلار جانا، دومره پوهېږم چې څوک ته ولولي نو ډاکټر شي، که دارالمعلمین ولولي نو ښوونکی شي، چې سیاست ولولي نو سیاست مدار شي.
ملالۍ، ته څه لولې له خیره؟
په دې اړه مې فکر نه دی کړی، خدا سی پونځای ولم چې ټول خلکو ته خیر ورسیږي.
اول خیره، خو چې اول خونځای ولولي بیا به په انتون غمه کوي.
ډیره ښه ده ملالۍ، کمام درس ته دوام ورکړی وای اوس به مې ماستری ما اخیستی وای.
سنگینه زویا، دې ته مه خفه کیږه، هغه وایي که نه مایي چې هر وخت له اوبو راوباسي تازه وي، اوس هم کولی شي چې امتحان ورکړي او پوهنتون ته بریالی شي.
خدای لوی دی، انشاءالله چې پوهنتون ته به کامیاب شي. دې وظیفې غم خو دې لا پخوا کړی دی.
ښه، زه څنګه نه یم خبر شوی؟
باید لکه زما په شان ځان له هر چي خبروه که
نه؟ نه، ما باید پلار جان ته مې ویلي وای، خو له یاده مې ووتل. پلاره بخښنه راته کوانو.
خیر دی سنگینه زویه، دا دی اوس خبر شوم، خدای دې وکړي چې کار دې وشي او یو ښه دنده لاسته راوړي.
آمین.
سنگی لالا، لومړنی ماش کې دې څه شی راته اخلي؟
بل هغه نه په کتابونو مهینه یې، ستا د خوښې کتابونه به درته واخلم.
ژوندی اوسې سنگین لالا. خیر دی، څو ځلې کتابچې او رنګ یې هم ورسره واخله.
که نور څه فرمایشونه لرې ویې وایه که نه.
د اولنی ماش لپاره همدومره فرمایشونه بس دي، نور به سره ګورو.
امید جانا، ډېر پام وکړه چې په ویډیو او عکسونو کې ټوله غونډه راولي او کوم څه درنه پاتې نشي، خصوصا هغه شیان چې زموږ فرهنګ معرفي کوي، ځکه دا خارجیانو ته ډېر جالبه دي. دا یوه اضافه بیټرۍ مې درته راوړې چې کمرا چارج خلاص نه کی.
سمه ده، ته بې غمه اوسه.
ورونو، یو څو دقیقې لیشئ چې کشر ملک صاحب شیر زمان خان تاسو ته غواړي څه ووایي.
د لوی څښتن تعالی په نامه، اول سلام بیا کلام. تاسو ټول ستړي مشئ. خوشحاله یم چې یو ځل بیا تاسو روغ او جوړ ګورم او نږدې نه تاسو سره خبرې کوم، هغه هم داسې خبرې چې د دې ولس په ګټه دي، هغه ولس چې ما ته ډېر ګران دی او تل یې په هکله فکر کوم. باید ووایم چې هر انسان د دې لپاره تعلیم او تحصیل کوي چې له دې لارې نه د خلکو خدمت وکړي، ځکه هغه تعلیم او تحصیل چې نورو ته یې خیر او ګټه نه رسیږي بې ګټې دی او کومه ښه پایله نه لري. نو تل مې دې مسالې ته پام و چې د تحصیل تر څنګ باید د خپلو خلکو په فکر کې اوسم او داسې کار وکړم چې ولس ته مې ګټه ورسیږي.
کور ودان، ژوندی اوسئ. شیر زمان خان لطانه زموږ تمه همدا ده.
محترم مولوی صاحب او درنو مشرانو، زه په همدې موخه راغلی یم. څنګه چې راورسېدم اکثرو کلیو ته لاړم او د کلیوالو ژوند مې له نږدې نه ولید. یقین وکړئ چې ټولو خلکو مشکلات درلودل. د خوشحال خیلو کلی کې هم مشکلات شته، خو د دې کلی تفاوت له نورو کلو سره دا دی چې دوی د ښه ژوند کولو لپاره هڅه کوي، خو لکه چې وایي تشه لاسه ته مې دښمنې، لاسونه یې تش دي.
هو، زموږ ولس له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دی، خو که چیرې ټول سره یو ځای شو نو کولی شو خپل مشکلات سره حل کړو.
خوشحاله که ډېره ښه خبره دې وکړه. نو په کوم نیت او پلان چې زه راغلی یم، غواړم چې د هماغه پلان له مخې مخکې لاړ شم. که څه هم په دې اړه ما ټولو مشرانو سره خبرې کړې دي او پایلو ته هم رسیدلی یو، خو اوس دا پلان تاسو سره هم شریکوم او زما تمه تاسو نه دا ده چې ما سره په دې مقصد کې ملتیا وکړي.
هغه وایي کنه د خیر په کار کې تادی په کار ده. دا خو د خیر کار دی، مونږ ټول در سره یو.
مننه ملک صاحب. خبره دا ده چې مونږ له هیواد نه بهر یو خیریه ټولنه لرو چې هغې کې اکثر از مونږ او ستاسو خپل خلک دي. هغو خلکو سره مرستې کوي چې هیواد کې دننه لویو لویو ستونزو سره مخامخ دي. نو ما یو کال د مخه د خوشحال خیلو کلي په هکله هغې ادارې ته پوره معلومات ورکړي وو او د دې کلي یو څه ویډیوګانې مې مور سره شریکې کړې وې. هغوی را سره د مرستې ژمنه وکړه.
کورې ودان، بچی لوی.
درنو مشرانو، په دې کلي کې الحمدلله ډېر روښان فکره او باسواده خلک شته. نو دې سیمه کې د یوه فرهنګي مرکز موجودیت ډېر ضروري دی. مونږ د ولس لپاره ډېر امکانات نه لرو، یوازې کولی شو د دوو کلیو لپاره یو فرهنګي مرکز جوړ کړو. د دې مرکز لومړنی کار به دا وي چې ولس یو موټی او متحد کړي.
وایم کور مو لغلې ډک شه، وایم لاسونه ورته وپړکوئ.
مننه، کور مو ودان اوسه. د نن لپاره همدومره بس دی. اشوقالله راته اشارې کوي چې د غرمې ډوډۍ تیاره ده. مونږ تاسو درنو کلیوالو ته میلمستیا جوړه کړې ده. راځئ چې ټول په ګډه هم د آزاد فضا کې ډوډۍ وخورو.
وای، دا خو دلته ولاړ دي. ته صبر، زه به په داسې لار لاړ شم چې استاد فیروز او شاغا مې ونه ویني. دا هغو موټرو شاته به پټ پټ لاړ شم.
هله خوشحال خیل کلیواله، هله هله لخره سره سي موټر ډک ده. الی خیجه خیجه خوشحال خیل کلی والا، کوس کلی بار کلی والا، الی خوشحال خیل والا، خوشحال خیل والا.
شاغا ولک تا ته وای.
څه وای استاد جانا؟
هغه همت مصیبت نه دی.
کوم یو؟
هغه چې د موټر شاته پټ پټ روان دی، ګوره هسې غلې غلې روان دی.
اومیلده ولا رښتیا وای همت خان دی. ته صبر چې زه ورسم.
صبر وکړه چې زم درسره لاړ شم.
راځه استاد.
لکه چې وی نه لیدم هغه موټر کې بلاړ شم.
الکه همت خان چیرته له خیره؟
خیر کی خدایا، غک خو آشنا ده که چی ویلی دم
چیرته له خیره؟ او ناسوانه، ولی د خپل کلی په موټر کې نه دی چې پردي موټر پسې منډې وای.
اخی ګیر کړم. اوهو، تاسو یاستئ؟ تاسو دلته څه کوئ؟
دا خو زمونږ ځای دی. ته وایه، ته دلته څه کوې؟
زه خو لږه سودا اخلم بیا ځم.
کاکا، مخکې له دې چې سودا پسې لاړ شي دوه درې خبرې مې درسره کولې.
ښه، خیر دی وي. دا څه خبره ده چې دومره ورته ورخطا یې؟
همداسې چې ته یې په اخیستلو کې ورخطا وې، موږ یې په بیرته اخیستلو کې ورخطا یو.
والا فیروز استاد، په خبرې دې پوه نه شوم، د څه شي په بیرته اخیستلو کې ورخطا یې؟
د زرګون په بیرته اخیستلو کې چې په چل او دروغ درانه واخیسته.
تا ته څه وای؟ ما له چا نه پیسې مېسې نه دي اخیستي. هغه هم زرګون، خو چې تور مه لګوه.
تور نه دی، حقیقت دی. پوهېږې، موږ همغه وخت پوه شو چې ته په ناحقه یې، خو د خلکو لپاره مې غږ ونه کړ چې سپک او غلبه معرفي شي.
هسې لګیای، په زور رانه یو غیران هم نه شي اخیستی. زرګون خو لا غټه خبره ده، لاس دې خلاص، توره دې تېره.
ګوره همت خانه، جنگ او جنجال مو جوړاوه، شرم دې درته.
وای، ما د چا نه پیسې نه دي اخیستي او نن چاته پیسې ورکوم؟
لا حول ولا. مم مجبوره و چې په زور به درنه واخلم.
زور مترملا او توره مو تیره، هر څه چې کولای شي وی کوي.
وا استاد موټر ډک شوی دی نه زی من پته مو ته بیغمه بابا
اوه اله استاد چې موټر ډک شوی دی همت سره بل وخت ګورو خیر دی همت مصیبت بیا به سره حساب کوو
لاس د خلاص توره دی تیرا
شیر زمان خان پوهیږي ژوند ته پر اتک ډیر خوشاله شو
خوشاله اوس یا کا وای چیرته چې زړه لاړ شي هلته پخیم زی
وایم قربان له پوه هوښیار سړی شمه چې هره خبره د کاڼي کرکوي
واخله چای دې چې سړیږي دا توره ګوړه مورسره وخوره چې خوان درکي
ستاسو د چای او تورې ګوړې صفتونه زمونږ کلي کې هم کیږي خو بیچارهګان زما د پلار له ډاره ستاسو ژرندې ته نشي راتلی
هو پلار دې لږ څه تریخ غوندې سړی دی خدای دې سام کینو
هو پلار مې لږ نه چې بیخي ډیر تریخ دی سم مرچکی دی مرچکی خو زه کوښښ کوم چې قرار قرار یې په عادتونو کې تغییر راولم ښه به شي انشاءالله
وایم خدای خود ژوندی لره شیر زمانه
سلامت اوسې چنار ګله ریښتیا خوشاله که خبر شوی یم چې همدې ژرنده کې اوسېږي او خپل کور ته نه ځې
هو والا همدلته اوسېږم
مطلب کور دې همداسې تش دی
هو تش تور دی
وایم کور دې له غلې ډک شه شیر زمانه ودې نه ویل چې د خوشاله کا د کور پوښتنه دې ولې وکړه
چنار ګوله لکه څنګه مې چې له کلیوالو سره د یو فرهنګي مرکز د جوړېدو خبره یاده کړه د هغه مرکز لپاره یو کور ته اړتیا لرو خوشاله که ستا نظر څه دی
زه په کې څه نه وایم خو زما زړه نه غواړي چې نور هغه کور ته لاړ شم
اوبخه خوشاله که چې زړې خاطرې مې در یادې کړې خفګان مې در باندې نه لورېږي
وایم کور دې له غلې ډک شه شیر زمانه دومره درته وایمه چې ډېر ښکلی کور دی هیو بلری خ سوری لری سم جوړ کور دی
خوشاله که راځه کور دې ما ته راکه چې د فرهنګي مرکز پکې جوړ کړو هر شرط چې لري زی منم
کور دې له سر نه زر شه شیر زمانه دا خپل کور وګڼه ته چې زموږ لپاره دومره خواري او زحمت باسې ولې زه پکې یو کور نشم درکولی
ژوندی اوسې خوشاله که ته خو خبر یې چې دا پیسې زما نه دي دا پیسې د حق خیریه ټولنې دي چې د خلکو د خدمت لپاره یې راټولې کړي دي او ماته یې راکړي دي یعنې د کرایې لپاره یو اندازه پیسې لرو
شیر زمانه که خفه کېږي نه په دې هکله به بیا خبرې وکړو
خوښه مې ده بیا به په تفصیل سره خبرې پې وکړو
توبه خدایه توبه اوس ته دومره شوې چې بېله د ما د مشورې نه هر کار دی چې زړه غواړي کوې څه فکر کوې چې په کلتا دې خلاص ده نو هر کار کولی شي واه واه او ته بیا له هغو سره ملګرتیا کوې چې د ما هېڅ نه خوښېږي
څه کوې و د شیر زمان پلاره پرېږده چې خپل کارونه په خپله سرته ورسوي مې ځوروه په ښو بدو ښه پوهېږي
ته ما غږېږه ښځه همدا تا خراب کړو تل یلې ما غیبونه پټوې دا دی اوس چې لوی شو په خپل سر شو دی خامخا کوم هدف لري خو له ما یې پټوي
هېڅ هدف نه لري غواړي خلکو ته یې خیر ورسیږي
لا حول ولا دای به خلکو ته څه خیر ورسوي د خلکو په ځای دې لومړی خپل مور او پلار نه خبر شي ولې موږ حج ته نه لګي ټول غریب او بیچاره خلک حج ته لاړلو ښځې او د ملک زرغان غوندې سړی لا پاتې دی تر اوسه مې عجم نه دی کړی یا هغه دې نغدې راکړي چې هر کله مې خوښه وه حج ته به لاړ شم
ډېر سرزوره سړی یې
شده شده ما تا سردوره وای او ده آغا ده طول و کرون ندفاع کهوی ها فارین دوی نوه داره چه غاگ ورطا وکم او ستا مخ که پوکم چه تا هم پوشه والا کشر زمانه
ها پلار جانه چه دی ویل
ده یو زلدل تراشه چه در سر کار لرم
مکوه و سره یه هغا هم زوان دی بی تجربه دی کم خبر بی در تکری بیا بخفه
زورت دا حق نور کم پوشه کنه والا کشر زمانه
سلام علیکم
راشه دخوا تا کنه دل تا کنه آفرین
خدایا توبه
او خزه تزه او دشپه در دوره غم خوره مگه واشه بای واده پریگ ده پوشوی ورده
خسامه ده 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 لارم
پلار جانه چه دی ویل را تا
خا مور دی ویل چه نم ده خوشال خیلو کلی تطلالی وی در کیا ده
هو پلار جانه لکار می در لوده
لومړی دا ووایه چې ته د مور او پلار لیدو ته راغلی او که چکر ته
دواړو ته پلار جانه
ته خو یوازې په چکرونو کې اخته یې هغه ورځ د ټول کلي ته مېلمستیا جوړه کړې وه ولې د هغوی کورونو کې ډوډۍ نه پیدا کېده چې تا ورته مېلمستیا وکړه؟ حق خدا دی چې تا ته هغوی ډوډۍ درکړې وای. تا ته
د ولس خبره وه، او بله دا چې دا ټول پلان زما و، د هغوی نه و.
ته اوس دې سادا ته وګوره، که تا ورته مېلمستیا کولی نو خپلې حجرې ته به دې راوستي وای.
پلار جانا، ما ځکه د خوشحال خېلو کلي کې ورته مېلمستیا جوړه کړه چې زه یو مقصد لرم.
زه ستا له ټولو پلانونو خبر یم، پوه شه کنه؟ پلان په خپل کلي کې هم عملي کولی شي.
پلار جانا، ما په دې هکله ډېر فکرونه کړي دي. زه چې کوم کارونه کوم هغه د یوې مرستندوی ادارې لخوا کوم، او د خوشحال خېلو کلی هغوی ټاکلی دی.
د څه شي اداره؟
دا یوه مرستندویه اداره ده پلار جانا.
تاسو لا تر اوسه په دې هم نه یې خبر چې له چا سره باید مرسته وشي او له چا سره نه؟
پلار جانا، زه ستا له جنجالونو او دښمنیو سره کار نه لرم. زموږ د ټولنې هدف خلکو سره د مرستې کول دي. دې ادارې ته دوست او دښمن یو شان ارزښت لري.
غلی شه، خدای دې خوار که. تا ته اوس ځان نابغه او موږ درته کم عقلان ښکارو. ته ما ته اوس هم هماغه شیرزمان یې چې پزه به د پلستوني پکوله.
پلار جانا، زه له تا نه ډېره مننه کوم چې ښه دې روزلی یم او زحمت دې راباندې ویستی دی، او زه هم داسې کار نه کوم چې خدای مکړه چاته دې سر ټیټ کړم.
یوه پاکه خبره درته کوم چې که د ما خوشحالي غواړې نو بیا د خوشحال خېلو کلي ته لاړ نشې. هر کار چې کوې اول باید له ما نه مشوره واخلې او بیا هغه ترسره کړې، پوه شوې کنه؟
درنو اوریدونکو، تاسو به اوریدلې وي چې د ملک اصغر خان زوی شیرزمان له هېواد نه بهر پوهنتون ولوسته او کلی ته راغی. شیرزمان غواړي چې د ماسترۍ او ډاکټرۍ تر کچې زده کړې وکړي، خو پلار یې ملک اصغر خان ورته وایي پیسې وګټه چې شتمن شو، درس او تعلیم دې بس دی. ملک اصغر خان له دې نه ناخبر دی چې پیسې او شتمنی خلاصیږي، ورکیږي، غلا کیږي، ضایع کیږي، خو علم او پوهه ورځ تر بلې ډیریږي، خوریږي او انسان ته عزت او شخصیت ورکوي. شیرزمان د خوشحال خېلو کلي ته راغلی و او هلته یې کلیوالو ته د خپلو پلانونو په اړه وویل چې غواړي د یوې مرستندویې ټولنې په ملاتړ کلیوالو ته خدمت وکړي. کلیوالو هم شیرزمان ته د همکارۍ وعده ورکړه. تر بیا مو په لوی خدای سپارم، روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګه، د هیلو وړانګه ستاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي، په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي. د هیلو وړانګه، د هیلو وړانګه هغه راډیوي ډرامه ده چې د تفریح او خوښۍ ترڅنګ تاسو ته ګټور پیغامونه هم درکوي. دغه راډیوي ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.
د آزادی میلمه، د آزادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په دې پروگرام کې مو نن د اوبو او چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر میلمه دی چې په افغانستان کې په خپل مسلک کې په بیلابیلو ادارو کې کارونه کړي دي. بهیر صاحب، د آزادی میلمه پروگرام ته ښه راغلاست. په پیل کې که داسې یو مجموعي پوښتنه وکړم چې اوبه، مځکه او هوا څه ارتباط سره لري، په خپلو کې څه اړیکه لري؟
ډیره مننه. اول خو خوشحاله شوم صالح صاحب چې ورځ سره ډیره موده مې ستاسو غږ واورېدی، او تاسو نه منندوی وکړم چې تاسو همیش دغه ډیر اساسي د ژوند دغه ټول درې ټکي دي چې هغه اوبه او چاپیریال او ځمکه ده، دغه ایکوسیستم ده چې تاسو په دې باندې همیشه زیات فوکس کوئ او غواړئ زیاتره معلوماتونه خلکو ته ورکړئ. او په دې اړوند باندې کوم ستونزې چې دي هغه ستونزې ور په ګوته کوي، هم چارواکو ته، هم خلکو ته، هم اجتماعي او ټولو نورو ادارو بنسټیزو ادارو ته. زه ډېره مننه کوم. نو دا درې واړه لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه، ایکوسیستم یا د ژوند اساسي درې موضوعات دي چې هغه هوا ده چې اکسیجن ده باید تنفس شي، چې په هغه کې نایتروجن او نور هم بعضې کیمیاوي مواد چې په کچه خو اساسي چې ده هغه اکسیجن ده، او خاوره ده چې په هغه کې موږ تاسو ژوند کوو، په هغه نه زراعت هم له هغه نه اخلو، او اوبه دي چې اوبه د څښاک د ژوند اساسي ټکی ده چې د هغه څښاک اوبه خصوصا که چېرته اوبه نه وي د زراعت هم مملکت په هر دغه محیط چې جغرافیه چې هغه هم ورو ورو له مشکلاتو سره ستونزو سره هغه ده مخامخ کېږي، او که چېرته څښاک خوب یخي ځکه چې د نړۍ درې پر څلور حصو باندې له څلور حصو نه درې حصې اوبه دي، اما د څښاک اوبه په کې 1% دي چې ډېرې کمې دي خوږې اوبه. زه همیش وایم که چېرته ستونزې پیدا کېږي، حتی سیاسي ستونزې، اقتصادي ستونزې، ټولنیزې ستونزې، دغه ټولو به اساس اوبه وي. که دا نه خواسته په آینده کې جنګونه راپورته کېږي، په دې کې ستونزې راپورته کېږي، دغه به د اوبو له وجې نه راپورته کېږي، ځکه چې د اوبه د اقتصاد زیربنا ده او د اقتصاد حساب فاونډیشن ده، راته اهداف ده. نو دا درې واړه سره لازم او ملزوم یو د بل دي. که چېرته اوبه پاکې، محیط پاک ده، محیط کې سرسبزي ده، محیط کې ورو ورو ونې شنه کېږي، که چېرته ونې یي هلته محیط سرسبزي، یوه ونه یو نفر ته اکسیجن ورکوي، هغه ونه چې چېرته موجوده وي د فضا هم صافه کېږي، پاکېږي، او که چېرته اوبه یي فضا هم پاکه ده، ځمکه هم پاکه ده، او هغلته شنواله وي، هغلته د میوو هر څه امکاناتو د غنمو د نورو ټول اړتیاي شیان چې د انسان د ضرورت لپاره دي، د خوراک، د حیواناتو، د جمله موجوداتو لپاره، نو اوبه ډېر اساس معیار ګرځول دی چې قرآن عظیم الشان کې بار بار هر ځای کې ذکر شوي دي چې ما اوبه پیدا کړې تاسو ته او د اوبو له درکه مې تاسو ته ژوند در وبخښه. یعنی اوبه حیات ده، اوبه ژوند ده، چې آیات قرآن عظیم الشان ده وجعلنا من الماء کل شیء، و له اوبو نه مې هر څه ژوندي ګرځولي دي. نو په دې خاطر باندې اوبه اساسي ټکی چاپېریال ده چې دا دوه نور امر سره لازم او ملزم دي، ضرورت ور سره.
بهر سب پاپنسن کې کلونو راهیسی یو ستونزه دا وی چې ښاروالي د غرض اړوند چارواکي هڅه کوي خلک د چاپیریال ساتنې، د چاپیریال د پاک ساتلو اړخ ته متوجه کړي، ولې په دې برخه کې یو دغه فرهنګ هغه څه چې هڅه کیږي عام نسو؟
اصلا اساسي ټکی دا چې د افغانستان خلک له بعده مرغه په غټه فیصدۍ باندې د سواد کچه څه کوي، خو یو د سواده چې هغه درس و تعلیم ده کېدای شي په هغې باندې اوس پرمختګ لري تر یو اندازې پورې، مګم د اجتماعي ستونزو او د چاپېریال ساتنې په قدر او په عزت باندې اصلا هېڅ نه پوهېږي. داسې پوهېږي چې دغه اوبه ماته راغلي د خدای نعمت او خلاص دا نه وچېږي او دا به ماته خدای را رسېل هر ځای چې درسته ده چې د ټولو مالک الله پاک ده. الله پاک خپله درته ویلي دي چې تاسو وروره اصراف مه کوئ، ولا تلقوا بأيديكم ولا تحلقوا، تاسو ځان د هلاکت ته مه اچوئ چې تاسو ځانونه هلاک کړه. اوبو سره تاسو هغه کوئ، د اوبو کې افراط کوئ، د اوبو په مصرف کې، د اوبو په ککړتیا کې که څوک ونډه اخلي او اوبه ککړوي، دغه ټولې هغه ستونزې دي چې هغه د خپله د بشر په لاس دغه له بده مرغه په افغانستان کې، حتی په نورو پرمختللو هېوادو کې تر یوې کچې پورې اوس دغه ستونزه حل شوې ده، مګم له بده مرغه په دغه شاته ملکونه چې دي چې هغه پرمختګ یې ډېر کم کړی ده، په دو ملکو کې خو بېخي دته څوک توجه نه کوي. په نورو مملکتو کې زه ډېرو مملکتو ته تللم، د کنفرانسو کې مې برخه اخیستې، په نامه د United Nation for Climate Change یا د ملل متحد دفتر د اقلیم د بدلون لپاره، دغه اقلیم بدلون په ټوله نړۍ کې له افغانستانه زیات بدل شوی ده، اما هغوی بیرته کارونه کړي دي، د دو د کنټرول لپاره مراقبت کړی ده، خلک پرمختللي دي، یو ګلاس اوبه بې ځایه نه مصرفېږي. موږ او تاسو په جوماتو کې، په کورو کې، په نلو کې چې عامه نلونه دي، چارتر ته ځي اوبه ترې اخلي، نورې نل ماس پرېښي، هغه اوبه غله ده نه چې اوبه مصرفېږي. هر لیتر اوبه تاسو وګورئ په 40 افغانۍ قیمت لري، چې هغه عمده په بازار کې یو نیم لیتره بوتل په 150 افغانۍ باندې خرڅېږي. فکر وکړه چې په یوه دقه کې څو لیتر اوبه لار شیردهه نه مصرفېږي، څومره اوبه مثلا هلته د څښاک اوبه په کروندیو کې، د څښاک اوبه په زراعت کې، په موټر شویو کې، په ساختمانو کې له هغو نه ګټه اخیستل کېږي. د دو توپیر نشته چې دغه اوبه د څښاک څومره قیمت باندې تمامېږي. زه خپله هلته د اوبو رسولو کانالیزاسیون رئیس وم، یو لیتر اوبه موږ ته په 13 افغانۍ باندې تمامېدې. فکر وکړه چې هغه اوبه تاسو حساب کې یو لتر اتل افغانۍ او په زرها او لتر د ورځې پر شپېته فیصده د موږ تاسو اوبه اوس ضایعات لري چې هغه په کوم ځای کې چوله کېچونه دي مالته چې معلومات شوی ماسې پاتې دي شیردهانونه چې واچې شیردهان سبا ته ور شیردهانونه ورکي هغه د جوماتو شیردهانونه چې دي شیردهانونه ورور ښکلي زیاتره هره ورځ نه وي کې سبا چې ورشي هغه نه ښکل شوي اوبه بې ماده بې مصرف په بې اندازې زیاتې وره څوک کنټرول نه ورباندې لري دا بله موضوع له ټولو نه زیات فرهنګ زموږ او تاسو کې د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤلیتونه دا دي چې پالیسیان جوړې کړي د پالیسانو تطبیق اړوندو ادارو ته وسپارل شي اړوندو ادارې د هغو مراقبت وکړي سوپرویژن وکړي اجتماعي تبلیغات وشي په جماعتو کې خبرې ورباندې وشي په مجلو کې لکه دا تاسو چې اوس له راډیوګانو نه کولو تلویزیونو نه دو ځایونه دا ټول حتی په مکتب کې ما یو مضامین د افزصحي محیطي په نامه د محیطزیس په نامه باندې پانځه مې جوړه کړه په پوهنتون کې په جیولوژۍ او زمین شناسۍ کې په پولي تخنیک کې د اوبو او د محیطزیس هغه هم جوړه کړه رشته هم جوړه کړه فاکولته د ماسټرۍ په سطحه باندې په دغو ټولو کې باید دولت د تطبیق د پروژو او هغه کسان چې اړونده مسؤلیتونه لري لکه د اوبو او کرهنې وزارت لکه د چاپیریال ساتنې اداره لکه د ښاروالیانو ټولو ته د دو مشترکه اجتماعي مسؤلیتونه هم په ګوته شي چې وروره دغه 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 تاسو مسؤلیتونه دي جریمې ورباندې کېښودل شي هر ځای کې ژورې څاګانې وهلې دي ژورو څاګانو نه دوی د کرهنې لپاره استفاده کوي اوس چې لاړ شه قندهار خواته زابل خواته اروزګان خواته په کابل کې دغه د موږ شاوخوا په دغه کابل کې چې ګورې په هر ځای کې ژورې څاګانې وهلې دي وروره د په پیاده روو کې وهلې دي هغه اخلي د اوبو یو د ګلو د ګلکارو د چمن لپاره وره ژورې څاګانې وهلې دي تشنابو کې د هغه استفاده کوي له هغو اوبو نه هغه اوبه دلته نه کنټرولېږي دغه اوبه که چېرته کنټرول نه شي او په همدې حالت باندې روانې لکه اوس د اوبو زیرمه مخ په ټیټېدو ده او مخ په وچکالیو باندې روان یو پنځه کاله بعد به وروسته په کابل کې څښاک اوبه نه پیدا کېږي او همدغسې په غټو ښارونو کې لکه په قندار کې لکه په مزار شریف کې لکه په هرات کې لکه په ننګرهار کې په ټولو ځایو کې به اکثره ځایو کې بلته وروره د څښاک اوبه نه پیدا کېږي او خلک هم غریب دي بیچاره دي یو نفر د ورځ یو سلو شل لیتره اوبو ته ضرورت لري یو سلو شل لیتره ته حساب کړه لیتر چې په یوه افغانۍ باندې حساب کړي یو سلو شل افغانۍ کې در حال چې یو لیتر ما مخکې درته اشاره وکړه چې هغه ارزانه اوبه واخلي ور لیتر په اتلس افغانۍ باندې خرڅېږي.
بهیر صاحب دا چې اوبه څنګه وسپموو دغسې بحث دی چې تقریبا په ټوله نړۍ کې مطرح دی حتی اوس په ښوونځیو کې ماشومانو ته له ډېرو لومړنیو ټولګیو څخه دغه ورشي چې په خپلو کورونو کې په خپل چاپیریال کې اوبه څنګه وسپموي. په افغانستان کې ولې په دې برخه کې عامه پوهاوی له ماشومتوبه نه ورکول کېږي خلکو ته؟
ما لکه مخکې تاسو ته اشاره وکړه چې په مکتبو کې یو مضمون په نامه د چاپیریال ساتنې او په هغه کې خصوصا د اوبو ارزښتونه د پاکې هوا ارزښتونه د ځمکې ارزښتونه ور په ګوته شي ماشومان له کوچنیوالي نه تربیه شي په دې باندې چې په ټوله نړۍ کې دا رواج ده. په ټوله نړۍ کې ما یو وخت سنګاپور دلته په یو کنفرانس کې د سنګاپور صدراعظم څنګ کې ناست وم هلته څنګه سنګاپور دوره شین کړی و موږ په خپل فرهنګ کې دا زیات کړي دي. مثلا یو قصه موضوع موږده کېږي و موږ چې هر کور کې یو ماشوم پیدا کېږي د موږ ماشوم په نامه باندې نهال کړو که مریم یې د هغه نهال نوم مریم ور باندې کړو او که احمد یې د هغه نهال نوم احمد ور باندې کړو تر هغه وخته پورې چې مریم او احمد دې توانایي پیدا کړي چې دا نهال بیا په خپله اوبه کړي تر هغه وخته پورې وایي موږ په خپله یا یې مور پلار یا یې ورونه مشران هغه نهال مراقبت کړي کله چې دی د هغه توانایي پیدا کړي والله هغه نه وایي هغه نهال د موږ احمد ته وایي شروع دغه تا نهال ده مریم ته وایي دغه تا نهال ده او وایي که نور چېرته په ولې کې په اپارتمان مخکې ځای ونه لرو په یو بله ساحه کې موږ د هغه په نامه باندې نهال کړو همدار چې اوس د موږ نفوس نه وای څو مرتبه ځکه انسانان خو چې مړه کېږي هغه لري امانیال ډېر وخت پورې ژوندي پاتې کېږي و موږ اوس د نفوس نه څو چنده وه موږ اوس ونې لرو چې هغه ونې وایي په ساحه کې ټول سرسبزي موږ ته راوستلې ده او پاکی او په هغه کې له هغه نه هم مراقبت کوي له بارانو نه له سیلابو نه ځکه دغه ونه چې چېرته وي د ونو هغه شستشو دی هغه بستر دی هغه سینو دی هغه وختاپې یا په غره کې چار چرتی دی هغو ساتنه کوي خاوره نه پرېږدي چې باران وسي هغلته وروره ټوله دمه کېږي هغه مفیده مواد که نه ونې هغه ټوله چې له پاسه باران پرې کېږي هغه مفیده مواد یا هغه کوم چې هغه کیمیاوي مواد یا د زراعت لپاره هغه مواد په ځان کې لري هغه ټول اوبه ځان سره راوړي او په سیند کې غیر له دنه چې هم سیلاب جوړوي او هم هغه پاک مواد د ځمکې د مخ له سره هغه وړي او هغه په خړو باندې بدلېږي په سیلابو کې.
په افغانستان کې هر کال د نیالګیو کښېنولو کمپاینونه کېږي، د بیلابیلو ادارو دخوا، د بیلابیلو شرکتونو دخوا، یا هم اشخاص په خپل ابتکار سره په خپل چاپیریال کې نیالګي کښېنوي، خو دا ولې ثمر ته نه رسیږي؟
خو مراقبت نه کېږي وروره. ما دلته ما وویل چې څوک نه د ونې په ارزښت باندې پوهېږي، او نه وروره د محیط د چاپیریال، او نه هم د هوا، او نه د اوبو. هغوی چې دی وروره نیال کدي، نیال دولتي سمبولیک راشي په ډېرو پذیرایو سره وروره کېدي. هغلته د قرغې پارک چې زه هغه وخت کې د چاپیریال ساتنې د ادارې معاونم، هغلته وروره زمونږ د چاپیریال هغه د قرغې پارک مفتاکه په نامه د پارک ملي باندې هغلته وروره ونې کېنولې. هغلته مراقبتونه ته کسان استخدام کړي، دا به د ښاروالیانو مراقبت ته چې وي کې، یا د کرهنې د وزارت بعضې ځمکې هلته جایدادونه پکې دي. هغه ټول وروره ما سپات شو، نه چا اوبه ورکړ، نه زیاتره وچ شو. او کوم چې پاتې مو هلته کچوپانان هلته رمې راوستلې، هلته پاڼې وغونې هغوی واخیستې، ماتې کړې، حیوانات وخوړې لکه وزو یا پسونو یا نور غواګانو. دغه نورې چې هلته نیالګي پاتې و، چا وروره اوبه ور ونه رسولې، نیالګي ټول بېرته وچ شوه. اتاپا ماسپېره پات د ماسپېره پاته ده، د مثال په توګه. همداشان ته په نورو ځای کښې چې د نیال کېښودل شو، د سړکو په غاړه د نیال مراقبت چا ونه کړه، د نیال باید ساتنه وشي. دې کې باید اجتماعي مسؤلیتونه هم خلکو ته ور په ګوته شي، وکیلانو ته، ملکانو ته، د هرې منطقې د ناحیې ورور هموغو که اړونده کسانو ته، د ښاروالۍ هغوی باید د سرسبزۍ یو ریاست لري، د افزو مراقبت ریاست لري، پاکاری د ښار د تنظیف ریاست لري. دغه ریاستونه ټول باید لاس په کار شي، او په څنګ د دې کې په اجتماع کې، په رسانو کې د خلکو ذهنیتونه روښانه کړي، هغلته تبلیغات صحیح وشي، په کورو باندې حتی سیاسر استخدام شي، لاړ شي په کورو کې. دغه شیان ټول مونږ په خپلو بخشو کې، ما کله چې د چاپیریال ساتنې د ادارې موینومه، دا ټول ما ځای په ځای کړي وو. په دو باندې مې شوراګانې جوړې کړي وو، د کلو په شوراګانو کې، د نایو په شوراګانو کې، د هر کلي په سطحه باندې هلته وړې وړې شوراګانې وې. هغه ته ټولو ته هم د دوی مسؤلیتونه و په ګوته کول چې دغه تاسو د چاپیریال، د ژوند، د پاتې کېدو، د ماشومانو لپاره، د مرضونه، یعنی باور وکړه صالح صاحب چې مونږ هلته بررسي وکړه، یو خارجي مانیټور ما راوستله، ارزونه یې وکړه، او یا په سلو کې مریضان په چپخانو کې د چاپیریال ساتنې د ککړتیا له وجې نه دي، او یا په سلو کې، او د اوبو له وجې نه دي چې مریضان هلته ځي، ټول یا بیسال دي، یا سالدانه دي، یا وروره ملاریا دي، یا مورقه دي، ټول هغه، یا امیب دي، ټول هغه مرضونه، جلدي مرضونه، حتی فلج له دې نه پیدا کېږي. دا هغه مرضونه دي چې هغلته څوک نه پوهېږي، او دا ټول یو مخفي مرګ ده، یو مخفي مړینه ده چې هغه خلک ورته متوجه کېږي نه. او ورځ اوس ککړتیا له دا څه کچې دي، د غږونو ککړتیا هلته په نوره نړۍ کې متوجه ورته خلک. دلته صاحب لاسپیکرونه، موټر سکیلونه دي، سلنډرونه ورته بند کړي دي چې یو رقم غږ کوي. دا اوس په لارې باندې راتلمه، فکر ده کوم چې په دې ښار کې یو زلزله ده، غرری په دا هر چېرته لاسپیکرونه په کراچیو بند کړي دي، نارې وایي چې دا څه ده، واسه ده. نو دغه ټول جنجالونه چې دي، هغه ټول د دغه د وجې نه دي چې وروره هغلته خلک په ارزښت د دې شیانو باندې نه پوهېږي، او دته هېڅ توجه نه لري. دا ټول مسؤلیتونه که زه په عمومي ډول باندې وایم، اړوند ادارو ته مستقیم متوجه دي، او اجتماعي خلکو ته، نورو ته هم، د دوی له خوا نه باید درک و فهم ورکړ شي چې ترڅو د دوی تطبیق و عمل نه هغوی وکړي، هغوی ورته رهنمایي وکړي، او دوی عملي کړي. بغیر د هغه نه دا ستونزه به همداسې لکه په کلو چې پات ده، دا به نور هم سي پات.
مننه. بهیر صاحب، څه علت دی چې په یوه ولایت کې خلک له سیلابونو کړیږي، ورته نږدې په ورڅیرمه پراته ولایت کې خلک د وچکالۍ؟
دا خو دغه جغرافیایي موقعیتونه چې دي صالح صاحب، دا مختلف دي په مختلفو ولایتونو کې. په طور د مثال په هغو ولایتونو کې چې هلته واورې دي، د واورو ذخیرې دي په غرونو کې، هغه چې کله اوبه کېږي، هغه راځي د سیلاب په شکل باندې. څون اقلیم چې دا ډېر ګرم شوی ده په نړۍ کې، چې دغه کلایمټ چینج ورته وایي، یا تغیر د اقلیم، دا ټول متضرر کړي دي په ټوله نړۍ کې. حتی زبالې د یخ اوبه شوي دي. په مجموع کې چې څومره ټکنالوژي په هر مملکت کې پرمختګ کوي، ټکنالوژي مغومره حرارت و کاربن په فضا کې زیاتېږي، او بېرته په شکل د حرارت چې هغه حرارت هغه کوي راټیټېږي. دا یوه خبره ده چې دا په ټکنالوژي ده. په افغانستان وده چې ټکنالوژیکي کې هغه پرمختګ نه لري، صنعتي پرمختګ نه لري. دلته دیوارو ورښتون او دغه نبود دی سیستمونو دی انرژي اریګیشن یا دی آبیاری سیستمونو دی په غرو کې وروره چې واورې ورېږي هلته چک ډمونه نشته په غرو کې ډایورژن بندونه یا انحرافي بندونه چې د اوبو مسیر له کله نه بچ کې هغه نشته په هغو ځایو کې چې هغلته غرونه دي هغلته درې دي هغلته واورې ورېږي لکه بدخشان لکه مثلا بامیان لکه هغه ولایتونه چې هغلته زیاتره غرو کې دي د غرو واورې چې هلته ورېږي هغه واورې چې بېرته اوبه کېږي بېرته هغه شکل دی له خړو سره ما درته وویل چې په غرو کې ټریسنګ چې ورته وایي یا د نیالګې کېښودل یا هغلته چکډمونه یا د اوبو د محافظت یا کنټرول سیستمونه موجود نه دي هغه ټول وروره له خړې سره یوځای کېږي له خاورو سره یوځای کېږي له تیږو له شګو له جغل سره یوځای کېږي خطرناکه سیلابونه را دي چې د لاندې د ځمکې په سر باندې هغه موقعیتونه چې هلته کورونه دي او ځمکې دي ټول له منځه بیو تخریبیي په هغو ولایتونو کې چې هغلته هغو ولایتو کې واوره نشته او د واورې ورښتونه کم دي کوم بارانونه چې راځي یا د اوبو سلوب یا د اوبو میلان داسې کنټرول لاندې راغلی ده چې هغلته مثال امکانات نشته چې هغلته سیلابونه راشي او د کنټرول سیستمونه جوړ شي هغه هم خدایي چانس ده چې خدای په حساب طبیعت کې جوړ کړی ده او په طبیعت کې دا شیان موجود دي هغلته به سیلابونه کم دي ځکه مثال هغه دا ځایونه دي لکه لغمان لکه ننګرهار لکه مثلا خوست لکه په طور د مثال کابل دلته نشته دومره واورې هغه واورې چې کومې واورې دي هغه هم چې اوبه کېږي ما د قرغې بند کې ښه ده هغه هم سږ کال لږ ډک شو کنه بخي کې هغه هم وچ شوی و او نور ولایتونه چې هغه زیاتره برفګیره دي او هغلته اقلیمونه په حساب ډېر ساړه دي هغلته ډېرې واوره کېږي اکثر هم دغه بارانونه په هغو ځای کې
د ناڅاپي ورښتونو او په ناڅاپي ډول د سیلابونو د بهېدلو علت څه دی
دا خو زیاتره چون د اقلیم تاثیر د ما مخکې اشاره وکړه چې که چېرته یو ځای کې اقلیم هغلته ډېر تود شي او په هغه ځای کې د مځکې بخارات اوبه زیات وي هغه فضا ته جګ شي په فضا کې هغلته یو دم د باران په شکل یا د ګلۍ په شکل باندې که هوا سړی د ګلۍ د واورې په شکل باندې راځي او که هوا یخی ګرمه وي د هغه د باران په شکل باندې راځي دا تصادفي بارانونه دي چې هغه هم د فضا د کنټرول هغه هم ځکه چې هغه د واورو جبې دي د هغه د وورو دغه خپله ووره چې دا ووره خپله بخارا د ځمکې دي چې هغه جګېږي هغه زیاتره په حساب اسیدیکي بارانونه یا هغه بارانونه دي چې هغه د سنتي ملکون نه راځي په طور د مثال اوس چین ده چین ډېر صنعت پرمخ تللی ده او د افغانستان سره هم جواره ده د پامیر له غرونه هغه هم کېدای شي ځکه یو کنونشن ده په نامه د کنونسون یا پروتوکول د کیوتو کیوتو په جاپان د کیوتو کې دغه کنونسون امضا شوی ده چې که د یو مملکت ټکنالوژي او صنعت چې پر ورځې زرها باندې موټر تولیدوي او په زرها نه وه کمپیوټرونه او ټکنالوژي لري پرمختللې هغوی چې دي لکه جاپان لکه مثلا چین لکه امریکا لکه استرالیا لکه روسیه دغه ملکونه دي چې دوی ډېر پرمختللې ټکنالوژي لري په دو کې هر نوه فابریکې دي چې جوړېږي دغه فابریکې خپله بیا چې دي په هوا کې دغه جبهه د شمال یا په یوه واسطه باندې انتقالېږي مثلا د یوې نقطې ته په هغې نقطه کې یو دم باران راځي د دې لپاره یو کنونسیون جوړ شوی په نامه د کیوتو که هر مملکت خپل د خپل کاربن کنټرول ونه کوي او هغه نور ملکو ته ضرر ورسي هغه بیا د اولس یورو په یو متر مکعب باندې ورکي ما په نړیوال کنونسیون کې په نامه د یونیفسیسي کې خپل افغانستان ثبت نام مې وکړي راجستر مې کړي هغلته ما ډېر زحمتونه وکړه افغانستان د دې عضویت پیدا کړه اوس هندوستان د کال 500 میلیونه له چین اخلي په همدې خاطر باندې $500 میلیونه د کال اخلي چې چین له هندوستان سره هم سرحد ده د کیوتو د مطابق د پروګرام چې چین په زرها او فابریکې تنها په بیجن کې دي او په هر ښار کې دي هغه چې دا صنعتي فابریکې خپله هوا ډېره ګرموي فضا ته د دوی خپل کاربن ځي هغه کاربن چې کله ځي هغه راځي نورو ملکو ته هغه ملکو ته د هغوی مارک د کاربن معلوم ده هغه بل ملک ته دا باید تاوان ورکړي هغه اندازه کوي چې تا مثلا 5000 متره مکعب کاربن یا ککړه هوا د نو خاورې ته راغله ته د دې قیمت باید ماته راکړي قیمت یې باید ځینې واخلي هغه چې یو ناڅاپي بارانونه په دغو ساحو کې کېږي افغانستان هم کېدای شي بعض وخت په داسې یو ځای کې یو ناڅاپي باران راشي مثلا په ننګرهار و قندهار و جلال آباد کې کېدای شي چې یا یې جبه له چین نه راوړي یا یې له پاکستان نه راوړي یا یې له بل هم سرحد هېواد نه چې هغوی ډېر پرمختللې ټکنالوژي لري هغه لري د فابریکې لري سنتي له هغو نه یې راوړي او هغلته بارانونه وشي یا هغه بارانونه دي چې هغه موسمي بارانونه دي چې هغه نظر په د کال په سیزن کې په مختلف سیزنو کې په مختلف اندازو باندې وریږي
یو موضوع چې تاسو له کلونو راهیسې ور باندې انتقادونه کوي هغه په غیر معیاري بڼه د ژورو څاګانو کیندل دي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د لړۍ اوس هم روانه ده. دې مسئلې د اوبو د سطحې له ټیټېدو سره څومره مرسته کړې؟
مستقیما په هغو ځای کې چې ژورې څاګانې دي رقابتي څاګانې دي. زه لرم مثلا سل جربه ځمکه دلته ما یوه ژوره څا ورتولې یا دوه یا درې مې وهلې دي په هم د سل متره یو سلو شل متره د ما څنګ کې د ما همسایه ځمکه چې ده د ما شاپ چې ده هغه ورته یو سلو پنځوس ورته وهلې دي او بل ورته یو سلو شپېته وهلې دي او بل ورته یو سلو اویا واتیا تر پنځه سوه متره پورې چې ان اترېت اوبو ته هم رسېږي نایتروجن تر اندازې پورې هم د خلکو څاګانې وهلې دي ژورې او دا خو مستقیما د ځمکو لاندې خو اوبه ذخیره دي. دا څنګه چې له پاسه اوبه ورنه شي او د ځمکو لاندې به اوبه هلته پاتې ته همېش به وي هغه اوبه دي چې له پاس نه ریچارجېږي له پاسه چې باران ورېږي هغه اوبه راځي سطحي څاګانو ته له سطحي څاګانو نه ځي ژورو ته. د ځمکې لاندې خو چینې نشته خو همدغه له پاس نه تغذیه کېږي هغه چې د ځمکې لاندې اوبه راباسي 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 له پاس نه اوبه نه پکې ورځي نو هغه خو معلومداره چې وچېږي کمېږي. هماغه اساسي نقطه چې دا په دې کې ده مثلا اوس یو ګیلاس زه داسې ساده مثال ورکوم چې خلک یې واوري. مثال یو ګیلاس کې چې ته اوبه وچې کې له ګیلاس نه چې هر څومره اوبه ته وچې کې هماغومره اوبه بېرته باید پکې واچوې چې ګیلاس ډک پاتې شي او که ته له ګیلاس نه نیم ګیلاس اوبه وچې کې او بیا نور اوبه پکې واچوې بیا نیم ګیلاس نور هم وچې کې اوسکه خو ګیلاس وچ پاتې شه. ژورې څاګانې هم داسې دي دومره اوبه باید له ژورې څا نه وویستل شي چې هماغومره د اوبو ریچارج بېرته ذخیره شي. که ته اوس په یوه څا کې د هغه ډاینامیک لیول د اوبو مثال شل متره پکې اوبه یا لس متره پکې اوبه یي که ته هغه لس متره اوبه لس متره ټولې وباسې او بېرته لس متره کې بېرته راچارج نه شي ریچارج بېرته دوه متره یي خو معلومداره چا وچېږي. که چېرته ته لس متره اوبه له ژورې څا نه وباسې لس متره اوبه بېرته په څومره پوهېږي چې په یوه شپه ورځ کې د ما دغې سا ته څومره اوبه راداخلېږي له چینو نه چې اساد ژوره کړې لاغی اندازه نه چې د زیات اوبه وخت کې خود اوبه وچېږي او که چېرته د مغومره اوبه وخت کې چې مغومره اوبه راځي لکه د ګیلاس چې څومره ته وچې کې مغومره بېرته ګیلاس کې واچوې او دا ډک پاتې کېږي.
او په پای کې ځکه د ټولو انسانانو مشترک کور دی د دې مشترک کور د ساتلو د پاره څه وړاندیز کوي چې خلک کوم ټکي په پام کې وساتي؟
د ځمکه د ټولو مشترک کور د ښار د ټولو مشترک ښار د کوڅې د ټولو مشترک کوڅې دي چې هره ناوړه پکې راځي که هره بې قانوني چې پکې راځي هره ستونزه چې هلته پکې خلق کېږي پیدا کېږي د ټولو مسؤلیت ده. په کوم ځای کې چې ژوند کوئ د ژوند لپاره د خپل اسانتیاو باید ځانته برابره کړئ نه ستونزه. تاسو هغه خاوره باید پاکه وساتئ کثافات چې دي هغه باید واخلئ په مناسب ځای کې واچوئ چې بېرته ماشومان پکې ملوث کېږي بېرته ماشومان ته رنګ رنګ مرضونه له خاورې نه پیدا کېږي مرضونه له اوبو نه پیدا کېږي مرضونه له هوا نه پیدا کېږي. هر انسان چې خدای پاک پیدا کړی ده صحیح سالم له مور نه زېږېدلی بېرته چې چاپېریال سره هغه په تماس کې شوی دی له چاپېریال نه یې مرضونه اخیستی. یو مرض څوک ماته راوښي چې هغه له چاپېریال نه دنیا اخیستی یو مرض چې هغه خدایي مرض وي که کوم یو خدایي مرض وي هغه هم اتمن یا مور یا پلار یا په یو کې ستونزه واچي هغه هلته ورور ورته انتقال شوی ده مرض مثال یو نفر یو تکلیف لري یو ساري مرض یا هغه مرض ورور خدای ورته پیدا کړی ده په وجود کې انسان چې له مور یا پل زېږېدلی ده کوم بله ستونزه ده خو نور خو ټول سالم تولد کېږي راځي د خدای پاک مخلوق ده. اما په طبیعت کې دوی دغه درې شته باید توجه وکړي اوبه باید پاکې وچې کړي ځمکه باید خپله پاکه وساتي او هوا باید پاکه تنفس کړي. که چېرته دغه درې شاته دوی توجه وکړي نه به مرض پکې نه به په دوی کې مشکلات وي نه به په دې کې مرګ و مړینه به ډېره په ولاړه کچه باندې نه وي هغه به ټول شیان په نظر کړي. په دې کې خلک د اوبو په سپما کې باید زیات توجه ولري او دولت د اوبو په ساتنه او په محافظت کې باید زیات توجه ولري. په دې کې مسؤلیتونه مشترک دي په ټولو کې په هوا کې خو خلک مسؤلیت نه لري په دې کې خلک ټول هغه ته وام باز ځای کې لري مثلا چې دوی غیر معیاري کورونه جوړ کړي دي تشنابونه جوړ کړي دي په غرو کې تشنابونه بېرته نه پاکوي په صحیح وجه سره هغه بېرته راځي وچېږي هغه انساني ضایات راځي د ځمکې سر ته بېرته وچېږي او د موټرو ټایرو د انسانانو پښو لاندې هغه فضا ته ځي هغه هم فضا ککړي هغه کولی مرضونه دي چې د سترګو د جلدي مرضونه د ششو ټول هغونه پیدا کېږي. خو په دې کې زیاتره توجه د دولت ته باید وشي چې هم دغه د سپان مواد ته متوجه خلک پرې نه دي چې ونې ووهي دغه ونه چې دوی اوس له غرونه راوهي چارتراش دغه ټول د مځکې پوښښ شین له منځه بیایي هغه لرګي بېرته خلک سوځي لرګي دود تولیدوي هغه لرګي بېرته غټ اقتصادي هغه لري عاید لري هغه که چېرته دوی مراقبت وکوي مثلا هغه کوم چارتراش یا کومې ونې چې دي په عرض یا ځایو کې هغو ته باید ډېره جدي توجه وشي. مثلا زغال د فضا دښمن ده هغه زغال خو خلک راوړیسته مالی خلک چې دی غریبان دی مجبور دی چې چرته کنټرول ور باندې وشي هماغه زغال تصفیه شي خلکو ته د برق اسانتیاوې برابر شي. په دې کې ټول مسؤلیتونه صالح صاحب زیاتره دولت ته متوجه دي او په سپما کې د خلکو توجه باید وشي او په ساتنه کې د خلکو توجه باید ورته واړول شي.
ډیره مننه د اوبو او چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته او د خپل مسلک اړوند پوښتنې مو ځواب کړې. مننه.
ډیره مننه. تاسو هم ډیره مننه. سب ښه وخت نه ولر.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.